د تان دی څنګه درنو او ریدونکو سلام د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان له یو بل سره حسادت کوي او د یو بل تخریب ته مټه راوړوي.
یو ځوان شاید خپل پرمختګ داړه نه وي، د بل تر شاته کېدو په وسیله غواړي ځان مخته کړي.
د دې حسادتونو پایلې څه کیږي؟
هغه کوم رابطه چې مخکې سره درلوده له هغه ختمه سوله، بے باوري رامنځته سوله.
او ځوانان څنګه ځان له حسادتونو راګرځولای شي؟
که دای مطالعه وکړي او خپل وړتیا پیدا کړي، پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي، په هغه باور وکړي، هغه وروزي، دا در ټولو لوی کمال ده.
د تاندې څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، ز اکرام الله اکرامي وړاندې کوم.
یو ستونزا چې نن سبا په ځینو ځوانانو کې لیدل کېږي، هغه حسادت او د یو بل نه منل دي. دا وسادي چاره ګرځېدلې چې په یو مجلس یا ټولنیزو شبکو کې یو ځوان راپاڅېږي او بل ځوان تخریبوي او سپکې سپورې پسې وایي. دا کمترۍ په احساس اخته دا ځوانان فکر کوي چې له نورو سره حسادت کول به دوی له هغوی مخکې کړي، خو ډېر کله کیسه برعکس هم تمامېږي. نقیب احمد عزیزی وایي یو شمېر ځوانان په خپلو وړتیاو باور نه لري، ځکه له نورو سره حسادت کوي او د تخریب هڅه کوي.
یو ځوان شاید په خپل پرمختګ ډاډه نه وي، د بل تر شاته کېدو په وسیله غواړي ځان مخته کړي. بل دا چې موږ داسې اوږدمهاله د ملګرتیا فکر نه لرو، بس کې ګټې سره شریک وي، په هغه وخت کې یو د بل ډېر احترام کوي، ډېر قدر یې کوي. خو که یو په یوه لار لږ ولاړه او د هغه یا په ذوق نه وه برابره یا یې ګټه نه ورته رسېده، غواړي چې تخریب یې کړي. تخریب هم بیا په هغه اندازه چې مثلا مطلق یې سر تر پایه چلی پاکوي. موږ ځوانان داسې هم نه وایي چې په پلاني کې په دې برخه کې یو جزئي مشکل ده. که یو جزئي مشکل وي، هغه وایسي اوس مطلق د رد ورد. د یوې غلطي په خاطر یو ملګری زیاتي ټول نه مني او په خپلو ذاتي وړتیاو باندې باور نه لرل، ځوانان دا فکر کوي چې جمعي پرمختګ نشي کېدای، هر سړی باید خپل کوشش وکړي. بیا نو خلکو د خپل کوشش لپاره ځانته تګلارې ټاکلې دي. ځینې خلک خپل وړتیاو کار کوي، د خپل وړتیاو په پراختیا کار کوي. ځینې بیا د نورو خلکو په کوچني کولو باندې فکر کوي، د نورو پر شاته کولو، د ځان دی وړاندېوالي چورت ورسره وي.
خو د بشیر احمد په نظر رواني جګړې هم عقدي او حسادتونه ډېر کړي. هغه وایي ځینې ځوانان فکر کوي چې لا نورو سره عقده کول او د هغوی تخریب به دوی ذهن نارام کړي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر زوریږي.
فاروق وحدت بیا وایي هغه ځوانان چې زحمت نه باسي او په مفته کې پرمختګ غواړي، کله چې دوی پرمختګ نه کوي او نور ځوانان ترې مخکې شي، دا ډول ځوانان هم پرمختللو ځوانانو ته په زړه کې حسادت پیدا کوي. دای په همدې اړه یوه کیسه هم راته کوي.
ځینې خلک د ساغه شپه ورځ زیار باسي، کوشش کوي تر څو هغه یو جای ته ځان ورسوي او هغه خلک هم د دې د کار بدل کې هغه ته نستاینه وکړي او ستاینلیک ورته ورکړي. ولې ځین خلک بیا په مفته کې دا کار غواړي؟ لکه یو همکار مول، هغه تقریبا دوه کاله یو دفتر ته ولاړی کار کولو، هغه ښه کار کولو، واقعا صادقانه کار کولو. د هغه دفتر له خوا هغه ته یو ستاینلیک ورکړل شو او ستاینلیک سره سره د په حساب د ټیم لیډر ته انسو، یعنی شپږ نفر و نفر به د تر لاس لاندې ولو د هغه کار کولو. بلکې هغه خلک چې د تر لاس لاندې کار کولو هرې ولس کله زیات په هغه دفتر کې کاري تجربه درلودله. کله چې هغه خلک په دې خبر شول چې دغه نفر خو ستاینلیک ورکړل ورته او د دې کار ستاینه وسوله، له دې سره حسادت یې زیات شول. همیشه د هغه کوم کار چې بده کړی و په هغه کې بې لاسوهنه کوله. حتی یو وخت کې هغه داسې یو کار کړی و چې یو راپور یې جوړ کړی و، هغه راپور کې په جای د دې چې هغه مثبت ټکي زده کړی ول، منفي ورته چولی و، هغه بیخي د هغه سړي د منفی کېدلو په دلیل وګرځېدله.
وحدت خو کیسه وکړه چې همکار یې د څو نورو همکارانو د حسادت له وجې لا دندې لرې شو. دا چې وروسته نتیجه څه شوه نوموړی وایي
خپل وجدان ته نارامه نه و. هغه ویلو چې زه که چېرته په دې دفتر کې ما په دوه کاله کې دینه کار کړی و، دیجې ته رسېدلی هم کولی سم، بل چېرته هم خپل صدقانه کار کوم، ځان رسولی سم. ولیکن د دې کوم هغه ملګري سه ولو هغه له دې سره سې داسې ناوړه چلند وکړلو، د دې ته یو څا وکیندل او دی ورته واچولو، د دې تر منځ یو پریکلون رامنځته سو. هغه کوم رابطه چې مخکې سره درلوده له هغه ختمه سوله، بې باوري رامنځته سوله. او نور که په کوم دفتر کې دغه نفر کار وکړي په هېڅ امکان نه لري هغه نور خلک هغه دفتر ته بیا ورسی. او په زمن کې د دغه نفر په تللو سره بیرته په دفتر کې ته معلومه سوله سي کوم نفر منفق سو هغه واقعا صادقانه کار کولو دغه خلک ورته یو دسیسه جوړه کړې وله. بنان هغه خلک هم مجازات ورته ورکړل سولو.
دا چې ځوانان څنګه کولای شي له حسادت لرې ژوند وکړي، نقیب احمد عزیزی په همدې اړه خپله تجربه را سره شریکوي.
د مولانا وحید الدین خان یوه وینا را په یاد سو، هغه وایي څوک چې د تاسې دښمن کیږي یا مخالف کیږي دا وایي د تاسې کمزورتیا ده چې په هغه کې هغه د ملګرتیا هیڅ نسوای روزلی نسوای راپارولی. یوه خو دا خبره ده، نور خو دا د ځان صفت راځي چې که څوک ووایي چې زه مثلا ټکر نه کوم. ما شخصا ما سره چې ځینو کسانو داسې پیژندل مې هم کې کوم وخت داسې چلند را سره کړی وي چې زه خفه کړی یم یا دغه د تاسې چې کومې ستونزې یادې کړې له دغو یې کومه یوه راته پېښه کړې وي. زه شخصا ډېر دغه نه کوم، تقابل له شناخته ملګري سره نه کوم، په یو ډول ځان ځینې ګوښې ته کوم. تر اوسه پورې داسې مثال څوک نه شي ورکولی چې ما دې له یو چا سره په دې خبره نیولې چې ما پسې دې ولې دا خبره کړې وه. ګیله به مې کړې وي خو مستقیم ټکر مې نه در سره کړ.
لیکوال او دیني عالم مولوي محمد علیم بسمل وایي ځوانان هغه انرژي چې د حسادت له وجې د نورو په پرځولو کې مصرفوي ښه ده چې د ځان په لوړولو کې مصرف کړي.
موږ تاسو یوه بیماري لرو چې خپل عزت د بل چا په بې عزتۍ کې لټو. دا فکر باید موږ خپل سر نه لري کوسي بس عزت لري. موږ داسې فکرونه کوو چې د موږ بې عزتي ده. او بل خبره دا ده چې ما یو چیرته ولیدل ډېره جالبه لیکنه وه. هغه ویلي وه یو د پوهنتون استاد په تخته باندې ولیکل یوه کرښه یې راښکاره لکه د منفي غوندې کرښه. شاګردانو ته یې وویلې چې تاسو دا کرښه لنډه کړئ خو لاس به نه وروړئ. نو شاګردانو تصور وکړو سوچ وکړو استاد ته یې ویلي چې یاره موږ نه شو کولی. نو استاد د هغې کرښې لاندې یوه بله اوږده کرښه ولیکله. شاګردانو ته ویلې متوجه یې وایي وایي هغه لنډه سوی وایي ما لاس خو نه ده وروړی که نه پرې کړې مې هم نه دي وای نه وایي بله اوږده کرښه دې راښکله او هغه اوله کرښه دې ورباندې لنډه کړه. استاد شاګردانو ته ورته ویلې چې دغسې که غواړئ چې مثلا یو څوک تا نه مخکې او عزت یې ډېرې قدر یې ډېرې نو تاسو د هغې د بې عزتۍ کولو کوشش مه کوئ، د هغې د پېښه ویلو کوشش کوئ، مه یې د لنډه بولو، تاسو د هغې نه ښه جوړ شئ.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ځوانان ولې حسادت ته مخه کوي، د حسادت پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه ځان له حسادت څخه راګرځولی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان کینګر وي، حسادت کوي، علتونه یې څه دي؟
زه فکر کوم چې څون موارد د دې لامل ګرځي چې ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان کینه وکړي یا یو بل ونه مني یا حسادت وکړي، رخه وکړي او سیالي وکړي او رقابتونه وکړي. لومړی مورد زما په نظر حسادت ده. حسادت ټول انسانان تجربه کوي، اما له بده مرغه باید ویم چې په افغانستان کې ډېره ده، کچه ډیره لوړه ده، ځکه چې دلته ماشومان په هغه ډول چې باید وده وکړي کوي، هغه طبیعي او سالمه وده چې باید تای کی نه تای کی. یو مورد زما په نظر حسادت ده چې د دې لامل ګرځي. دویم مورد چې موږ یو بل نسو تحمل کولی یا نسو منلی، هغه پر نفس ټیټ اعتماد ده. هغه انسانان چې پر نفس اعتماد ټیټ وي او بیا مقابل لوری وګوري چې وده کوي، دی نورم خرابیږي، نورم ورانیږي، نورم ناراحته کیږي، نورم خرابیږي. او دا مورد دی لامل ګرځي چې دی حسادت وکړي یا یو بل ونه مني. دریم مورد هم چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، خپله کورنۍ او د دې ټولنې خلک دي. موږ ډیری په دې کورنیو کې متاسفانه تعصب، تربګنۍ، سیالۍ، جنجالونه او درزادګۍ په یو ډول خپله هغه کوو، یعنی اولادونه روزو. او تر څنګ یې زه فکر کوم چې له فکري اړخه هم موږ متاسفانه په انتقادي فکر نه روزل کیږو، یعنی انتقاد نه سو منلی، مقابل لوری نه سو منلی، مخالف لوری نه سو منلی او تحمل یې موږ ته نه در رسه کړل سوی. دا ټول د دې لامل ګرځي چې موږ متاسفانه یو بل ونه منو او سیالۍ وکړو، رقابتونه وکړو.
پایلې به یې څه وي؟
متاسفانه چې په لومړي قدم کې خو به انرژي ډېره ضایع سي او بریا به ډېره نه وي. اما له ذهني اړخه دوی معمولا آشفته، مخشوشه، نارامه، اندیښمن وي. له ځینی اړخه، له رواني اړخه معمولا دوی ته عقدې، ناروغۍ، د خوب ستونزې او ورته نور مسایل پیدا کیږي. او له ټولنیز اړخه هم د دوی اړیکې خرابیږي، دوی لرې کیږي، دوی نور هم سره پاشل کیږي او شیندل کیږي، او په ټوله کې دوی نارامه او ناراحت دي.
څنګه کېدی شي یو څوک حسادت ونه کړي یا د خپل حسادت ګراف را ټیټ کړي؟
زه فکر کوم چې خپل فرد کوي سل ځان سره ډېر مرسته وکړي، که دای مطالعه وکړي او خپل وړتیاوې پیدا کړي، پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي، د خپل وجود ځینې پټې استعدادونه پیدا کړي او په هغو باور وکړي او هغه وروزي، دا تر ټولو لوی کمال ده. اما په ټوله کې لوی مسؤلیت زه فکر کوم چې د کورنیو، د جوماتونو، د ټولنې، د رسنیو، د همزولو او مکاتبو مسله ده، چې موږ ماشومان باید داسې وروزو چې دوی پر نفس اعتماد لوړي، له ځینې اړخه دوی روښانه وي، له ټولنیز اړخه دوی ښه رابط ولري، او دغه د قوم و د ژبې او د مذهب و د مسایلو پکې حل کړو، له منځه یوسو، د یو انسان په سترګه انسان ته وګورو، او خپله د دې لامل نه سو چې تعصبونو او تربګنیو او درزادګیو ته مخه کړو. او په څنګ کې په مکاتبو کې، په رسنیو کې، په جوماتونو کې د ګروپي کارونه وسي، ټیمي کارونه وسي، د خلک سره یوځای سي او سره ننوځي، او له بله دا کار د دې لامل ګرځي او بل ومنو او حسادتونه، سیالۍ یا رقابتونه خوسي کړو. هر انسان فرقی توپیر کوي، ښځه او نر توپیر کوي، مشر او کشر توپیر کوي، ښاري او کلیوال توپیر کوي، لوستی او نالوستی توپیر کوي. دا ټول هغه څه دي چې انسانانو ته توپیر ورکوي، او که موږ غواړو چې ټول خلک باید موږ په معیارونو باندې ژوند وکړي، هر څوک خپل ځان ته معیار لري د ژوند لپاره، او موږ نشو کولی چې هغه معیارونه چې موږ ځان ته جوړ کړي په خپل ژوند کې خلک هم راولو د خپلو معیارونو سره ځواب کړو. هر څوک خپل فکر لري، خپل باور لري، خپل اند لري، او په هغه اساس غواړي ژوند وکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولرئ.
توکو
شامل کوراس شهادت ورسید او موږ وختل چې دتا نه هم نوزاتې کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ووینئ ازادي رادیو.com